Prima şey. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ملي مصالحې عالی شورا مشر نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. خبرونه کې د دغه سفر په اغیزو تمیږو. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. د خبرونه ته مزه اسد الله الدین هر کلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي مخکل دی چې راپورونه ته وار وار کړو په موکړې خبرونه ته د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځې ځان وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدکاته کړي او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهره چان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه نن دا درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدراعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړندلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس دلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګ د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتلې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو یوه ګډه غونډه په نښه کړې نیولې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤل هم نیول شوی. د اعلامیه پر بنسټ د افغان ځانګړو ځواکونو د دغو هدفي عملیاتو په پایله کې د ځانمرګو بریدونو لپاره کارېدونکي واسکټونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او چاودېدونکي مواد هم نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واک لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورمې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه او هوایی ډزې یې کولې. په منس کې د مظاهره چانو شمېر 100,000 اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پرون یکشنبه 200 کسان نیولې، خو دغلته د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې سلګونه کسان نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه راپاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. لوکاشینکا له 25 کلونو په بلاروس کې واک چلوي او وایي چې استعفا نه ورکوي. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1,000,000 واوښت. دا شمیر د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا دی د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1,000,000 انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته سخت اقتصادي زیان هم اړولی. امریکا، برازیل او هند نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د کورونا له لاسه د مړو شوو خلکو شمیر په ترتیب تر نورو هیوادونو زیات دی. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب د لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز ایلیون پنجاب ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه چې پکې مانک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د څلورو وکټو په توپیر سره یې دغه هدف پوره کړ. په بیګنۍ لوبه کې د راجستان دریو لوبغاړو 50 ووهلې او تر ټولو جالبه اور هغه و چې راهول ټیواټا پکې 15 ووهلې. د هند کرکټ غوره لیګ دا وار د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خپرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
ارمنستان سلاحلو ګوبلري
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونه تر پای نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله سره وګوري. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله نگزی راپورته.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یک شنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نه شي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزنو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابۍ او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روانې دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیه نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره ډېرې منډې ترړې کړي او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې روان کړکیچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلي له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته دا د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړي ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښیې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د خطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکزي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لاندمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالته لار نه ده جوړه کړې.
د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته ځي چې په دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچیان ناست دي چې د افغانستان ستونزې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو په کونړ او کندهار کې له افغان ځواکونو سره جګړې وکړې چې په کونړ کې د پاکستاني ځواکونو راکټي برید ملکی مرجوب له هم درلوده. دا مهال دغه موضوع د تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ نعمت الله کریاب او په خوانی خبريال را سره ملګری شوی. کریاب صرف ستړی مشه سهار مو په خیر. د خغلی عبدالله سفر ګټي څنګه ارزوي؟
لودین صاحب، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. د افغانستان د کشالی د حل لپاره چې د دې هیواد هر وګړی مخلصانه قدم واخلي او په اخلاص باندې پورته شي، د افغانانو لپاره یو خزیره بلل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان په وروستي سیاست کې یو مطرحه څیره ده او په وروستیو کې خو بیا د افغانستان د ولسمشر په نسبت باندې د پاکستان سره غداړي کو نږدېوالي ته په پام دا څنګهرل کیږي چې د دې سفر کپ واقعي ډول پاکستان وګواړي چې د افغانستان کشاله حل کی مرسته وسره وکینو. زه باورمن یم چې دغه سفر نتایج به سم وي. دغه څو دلایل دي، یو خو پاکستان نور د نړۍ د فشار او یا خپل د مغو پروسی او پروژې لمخې چې په افغانستان کې پلي کول شاید لګ یو څه ناهیلی او یا ستړی شوی. دویم دا چې په اقتصادي برخه کې پاکستان اړ دی چې د نورې نړۍ سره خصوصا د منځنۍ اسیا سره د افغانستان د لارې ځان وصل کړي، او د افغانستان جګړه د پاکستان دغه اقتصادي اکر نور هم خرابولی شي. نو زمونږ تمه ده د هغه هرکلی او هغه مراسم چې د ډاکټر عبدالله د ورتلو دپاره اسلام آباد کې نیول شوي دي، که څه هم ډېر ځله همدغه د تور د هرکلی شوي، خو بیا د خبرو نتیجه سړه ده. دا وار هلته د سولې خبرې چې هم مهاله روانې دي، د امریکا فشار دی او بالاخره پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر دی، نو نتایجو ته په مثبت نظر ګورو او هیله من یو چې په څو راتلونکو ورځو کې دغه سفر نتایج د افغانستان لپاره ګټوري.
کاریاب صاحب، وروستیو کې په کونړ کې سرحدین خطه وشوله، د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریدونو کې هلته ملکیانو ته مرجوب لوه وخته. کندهار کې هم سپین بولدک کې تقریبا خونړۍ خطه وشوه چې ملکیانو ته او دغه راز دواړو لورو پوځیانو ته هم مرجوب لوه وخته. دغه مسائل به دغه اوسنی سفر باندې څومره سیوری وغوړوي؟
ګورئ، دا د بریدونو مسله یوازې دا څو میاشتې وړاندینه نه ده، د کلونو کلونو راهیسې د ډیورند د فرضي کرښې دا خوا هدف ګرځېدلې ده، او یوازې دغه مخامخ بریدونه نه وو. دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې مداخلې انګیرنه او دغه ټول لاسوندونه د پاکستان له اړخه دي. نو اوس چې سوله کېږي، اوس چې د خبرو میز ته راځو، مخامخ راځو، نو دغه شیان که هیریږي نه، نو د اوس لپاره پرې پښه ایښودل پکار دي. د همدغه ترینګلتیاوې دي، همدغه ناخوالې دي او همدغه مخامخ بریدونه دي چې افغانستان د پاکستان په اړه ښه نیت او اراده نه لري، او پاکستان د افغانستان په اړه کې خیر نیت او اراده لرلی، نو د دوو مسلمانو ګاونډیانو ترمنځ دغه ډول کشمکشونه او لانجې په هیڅ حقوقي اړخ او ډیپلوماتیک ارزښت نه لري. خو د همدغه ټولو ناخوالو باوجود هم که اوس هم پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي په توګه، د یو مسلمان ملک په توګه، د ورورګلوۍ په بنیاد باندې دغه تیر سیاست هیر کړي او په نوې بڼه باندې رامخ کې شي، نو افغانستان مجبور دی چې بیا د پاکستان سره ترګرد نه لای خاړي کیو پالي، ځکه منګه بل لار نه لرو چې پاکستان مونږ ته په ځینو برخو کې اړتیا لري، د تجارت په برخه کې خصوصا منګه هلته بیا هندوستان او نورې نړۍ ته بیا د ځمکنۍ لارې او د سمندري لارې پاکستان ته اړ یو، نو تر څو چې پاکستان شته او تر څو چې افغانستان شته او دا نړۍ ودانه ده، د یو بل سره باید د ښو اړیکو له مخې یو بل وپالو.
پاکستان باندې دا ګمان هم کېږي چې په طالبانو باندې نفوذ لري، اوس چې په دوحه کې هم خبرې په ظاهر یو څه لنجمنې شوي دي، او هغه د افغانانو تمه، د افغان دولت تمه چې اور باندې یا اور کم، هغه هم نه دی عملي شوی. پاکستان به څومره وکولی شي طالبان دې ته وهڅوي چې حد اقل اور کم ته غاړه کېږدي د سولې د خبرو له پیل سره سم؟
ګورې، تیرو تجربو تیر ځل چې کله د موافقتنامه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدله، په هغې کې د پاکستان رول باریز و، او طالبان دې ته اړ کړه چې حد اقل هغه جګړه ودری یا دغه توافق له مخې چې په لویو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ونه شي. دا خپله د پاکستان مقامات وایي، خارجه وزیر یې وایي، لومړی وزیر یې وایي چې دا موږ وو چې طالبان هم خبرو ته جوړ کړل، آمادم کړل. وخت کې چې دغه کار کولی شي، بیا دا هم ممکنه ده چې دغه د جګړې هغه شدت او توده څپه راکمه شي. او که د بل چا خبره نه مني، زموږ خپله وړاندیز او خواهش دواړو لورو ته دا ده چې په افغان وژنه کې دوی امتیاز نه اخلي چې څومره ډېر افغانان یې ووژل چې منصب او مقام او قدرت یې ترلاسه کړ. نو د افغانانو په وژنه کې د وزارتونو ډېروالی دا هیڅ منطقي خبره نه ده، هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. نن هیله دا ده چې د بل چا په خوله باندې کې خپله دې همدې ته غاړه کېږدي، ځکه اوس خو د خبرو بهیر روان دی.
بله، په دې هیله چې همداسې وکړي. ډېره مننه. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی او پخوانی خبریال نعمت الله کریابو چې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په اغیزو خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشریکول د دوی د کارونو مخه نیولې. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډېری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبی الله خورشیدي:
خبرونو باندې کار کوم، پوره میاشت مې وشوه، یوه میاشت اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه ازریږي، وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو امیریت یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغې ته چې معلومات شریک.
په ټوله کې معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لارخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لارخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لارخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي، هغه ډیر ښه قوانین دوه مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې څه نه لیدل کېږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې شتون د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمينه برابر کړې ده.
د حکومت ډېری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه رسنیو سره نه شریکوي، او زه په جریان کې هم چې د ډېری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه سیدي چې هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله د امبوس بې راپور ورکونې پاتې دي او نه دي تک.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن دی. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په یاده برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. د دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری ازادي راډیو ته ویلي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي.
د تیر کال په پرتله سا کال ښه سوی. د بېلګې په توګه سا کال ټولو ادارو 104 ځله د اطلاعاتو غوښتنه سوې ده. زموږ ټینګار په ستراتیژیکو او اوږدمهالو کارونو دی چې هېڅ اطلاعاتو ته اړتیا نه وي. کله چې تاسو ویبسایټ ته ورسئ، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 15 مادې پر بنسټ باید ټول اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ټینګار کوي چې باید ټولې ادارې په خپل وخت او اصول سره سم له غوښتونکو سره اطلاعات شریک کړي. د یادونې ده چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د سنبلې د میاشتې په 11 نیټه له جمهوري ریاست او مالیه وزارت څخه د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد او د احسای ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولی د یو میاشت کسر معاش غوښتنه هم کړې وه. د دې کمیسیون مشر عین الدین بهادری په دغه ورځ جوړې شوې خبري ناستې ته ویلي وو دغو بنسټونو یو شمېر رسنیو ته معلوماتو په ورکړه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې دا قانون لکه څنګه چې لازمه ده نه پلي کېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
او اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، سالم احمد صالح د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
بریتانوی انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمېر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبوره سوی له افغانستانه ووځي او شمېر یې له 2,500 څخه او سو ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وژې اسمبلی پر 14 له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلورې ډلې لخوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلوالو د 2013 کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره سوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډیری یې سیکان وو او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې خپره سوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز اف انډیا ورسپانه په خپل تحلیل کې لیکي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالې پر سیاسي حال په خبرو بوختي. د پاکستان صدر اعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز اف انډیا په لیکنه عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنه کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبه ټویټ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګزند د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي ځکه چې په دې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیول شوې. په دې اړه پام وکړئ. له ترینکور څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د اروزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمندي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګزند د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګزند په ناروغۍ اخته دي او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در چلوېش پېښې موږ پټ کړې امکان دی ولې چې په اطراف کې ډېر دغه څه پېښې وي چې مور او پلار او قریب وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښه ته پاتسي او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچيري په یو سیمه کې د ګزند یو پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یو ورځ کې په ګزند ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اروزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګزند 40 مشکوکې پېښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزند ته اندېښمن نه دي بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي خو وایي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی چې د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت پر جماعت ماشومان واکسین کړي.
اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نګورنو قرباغ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباغ په ملکي میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولې وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبه ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې ستل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermenistan silahlı güveleri bir neçe istikametten
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخښي. وینه به یې پر ځمکه پرېنږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چکد.
در آذربایجان پارلمان در پرونی پیش بخاطر پتولی واد که گرزبندیز اعلان کرده. آخوا در نگورن و قرباغ جلاغوختون که دل ادعا کردی چه در آذربایجان سلور هیلیکوپتری نسکوری کردی او ارمنستان هم ویلی در آذربایجان پینزلس بی پیلوت الوتکی او لس تانکونه لمنز ولیدی. در ارمنستانی چارواکو او جلاغوختون که دل ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یکشنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش وسله والې ډلې د خراسان څانګې د یوې پلان شوې انتحاري حملې مخه نیولې. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرهچیانو د خورولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی او د کرونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیونو واوښت. اوس هم 19 پروګرامونه د انصاف او رکوشو عزیزانو په لاټه کې
د انصاف په لاټه کې یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونې موضوع د لغمان له ولایته د باختر فیروز د ساختماني شرکت د رئیس انجینیر عبدالمجید ستونزه ده. دی وایي په 1391 کال کې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ. خو د ده په خبره ده واته کال کېږي چې د پوهنې وزارت یې نیمې پیسې ایساري کړي دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهر آین سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم او ستاسې پام ورته راړوم. وز به ښاغلی عبدالمجید په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده؟
مونږ ستونزه داسې ده چې په لغمان ولایت کې مونږ د مارس سره یو قرارداد کړی و د مکتب د جوړولو. لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ سایګل کلي مونږ دغه مکتب جوړ کړ او 50% پیسې مو هم واخیستلې. کله چې مو 50% پیسې اخیستلې نو هغه وخت کې دا موضوع زمونږ بل یعنی را مکرل شو. مونږ ته وویل شو چې دا مکتب تاسې نه ده جوړ کړی او تاسې دغه پیسې مکتب جوڑا لگمان سارا فیصلہ وکړه تقریباً تقریباً 2 میلیون افغانی کی گیز منگا
دغه خونځی د ودانولو قرارداد دی د داوطلبۍ لاره تر لاسه کړی وو.
قرارداد د آزادۍ د داوطلبۍ لاره کټلې وو. ما مغه و میاشتې موده کې می تقریبا 15% شپږ نه 15% تکمیل کړی وو. د چون چې دا موضوع تفتیش داخلي په لاره سره وایي دا دا تقریبا یو کال دو کال پورې دا موضوع پاتې و. بیا وروسته دغه مکار ما ستیشه ده که او مکتب می رسمي مادرس ته تسلیم کړ او سجل مې واخیست. حتی یو کال وروسته د ترمیم هم سند اخیستی ده چې دا مکتب دوه تسلیم ده او شرکت مانه خلاص ده.
فعال دی
استفاده
نو پیسې دی ولی ساری کړی
همدغه مشکل دی چې وزارت معرف کې فساد ډیر دی د خپل تفتیش شعبه هم دا مشکل جوړ کړی چې دوی بدون د دې نه چې لاسې ساحه وګوري موضوع سره ملۍ ته لیدلی چې د سړي حساب او بدون د قرارداد نه خیالي پیسې خریدي.
سرنوالی بیرته ستاسې د کار هغه صداقت بیرته تصدیق کړی او د پوهنې وزارت ته خبر ورکړی
بیرته موضوع سرنوالی نه دوی ته راغلي او واضح په کې لیکل شوي چې شرکت خپل کار مطابق د قرارداد تکمیل کړی ده او باید پیسې ورکړل شي.
دغه موضوع د پوهنې وزارت په کوم دفتر کې بنده ده؟
دغه تفتیش داخلي کې د وزارت اوس مشکل ده چې دوی موږ ته پیسې نه ورکوي.
ستا د کار ټول اسناد پاک او صفا او بې ستونزې دي؟
نه، په اسنادو کې هېڅ نوه ستونزه نشته، ځکه اسناد ټول په وزارت ریاست معرف کې دي. هغوی موږ ته وایي چې ستاسې اسناد هغه د جوړ تیار دي، موږ ته راغلي دي ستاسې پیسونه. فقط چې موږ ته د تفتیش داخلي نه بېرته موضوع راشي موږ تاسو ته پیسې ورکوو. څلور میاشتې کېږي چې د وزارتوالۍ نه ورته مکتوب راغلی چې تاسو اجرات وکړي او دوی اجرات نه کوي.
ته څه فکر کوې چې دا کار ولې ځنډولی؟
یعنی خدا موضوع هغه وخت د فساد نه شروع شوی او فکر کوم چې موږ به د خلکو ته پیسې نه ورکړي چې دوی دا موضوع سره نالی ته لیږلي. یعنی موږ قسط اول ځانه که موږ ته دا مکتب په جنجال کې واچوو نو بیا دا دومره اوه کاله پرې تېر شول. اوس هم دوی په دې تمه دي چې دوه میلیون پیدا کړل، یو میلیون به موږ راکړي چې موږ دا پیسې درکړو. هغه اوس هم کار شي کوي، ځکه څلور میاشتې کې یو ادارې ته مکتوب راشي خو هغه باید یو مرسې ته ولېږل شي.
دغه ښوونځی مو په کوم کال کې جوړ کړی؟
دا موږ په نواد کې موږ قرارداد کړی او په سیزده نواد یک کې موږ تقریبا پنځه نوي فیصده دا تکمیل کړی وو. یعنې بدون د چوکۍ نه دا مکتب موږ تکمیل کړی وو او شاګردانو ته مو سپارلی او هغه شاګردانو پکې استفاده کول. نو چې دغه د اووم کال ته زموږ دعوه ورسېدله تر اوسه دوی موږ ته پیسې نه راکړي.
د دغه ښوونځي د میزونو چوکیو او تختو او داسې نورو وسایلو تکمیلول هم ستاسې په غاړه وو؟
او د دې چوکۍ تر چوکۍ پورې هم زموږ په غاړه کې وو. چوکۍ باید موږ مکتب ته جوړې کړې وای، بیا چوکۍ ورته جوړې کړې تسلیم وکړې.
دغه ښوونځی دی د جوړولو وروسته په رسمي توګه مسؤلینو ته سپارلی و.
د مکتب آخر کې سجل هم کړی، مکتبونه داسې کېږي چې وخت قراردادي مکتب خلاص شي باید سجل شي. سجل کې ټول رسېږي، تحویلدار پورې تحویل کېږي. یعنې بیا زموږ د شرکت د جل نه وځي. د یو کال پورې موږ د دې مکتب د مینټننس هم ذمهواري شو. یو کال پورې که څه مشکل پکې راشي بیا هم موږ باید جوړ کړو. سره به یو کال مینټننس هم وروسته وکړو چې درې شیشې ماتې وي، څه مشکل پکې و هغه به هم ورته جوړ کړو. یعنې د یو کال وروسته هم مې د سند واخیسته چې یعنی هغه د ایډز مناسبت دوره هم تېره شوې ده. قراردادونه پورې یو کال پورې باید دا مکتب بیرته ایډز مناسبت یعنې که څنګه خرابېږي په شرکت جوړول دي هغه دوره مې هم ورته تکمیله کړله.
خستا ستونزه به تر مسؤولو مقاماتو ورسو.
تشکر ژوندی اوسې مرس.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د پلټنې له رئیس ښاغلي قیس مهراین سره شریک کړه. جناب مهراین، د لغمان له ولایته د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې د پوهنې له وزارت سره د یو تړون په اساس یو ښوونځی جوړ کړ، خو د ده نیمایي پیسې د پوهنې وزارت ایساري کړي. د یوای د پوهنې وزارت سارنوالۍ ته هم معرفي کړ او د سارنوالۍ نه برات هم واخیست او مکتوب بیرته د پوهنې وزارت ته راغی چې د ده پیسې باید ورکړل شي. دغه موضوع مو له تاسې سره شریکوله چې په دې برخه کې څه اجرات شوي او د ده د پیسو د نه ورکولو علت څه دی؟
هغه دوسیې ما ته خو معلوم نه ده که ما سره شته که نه شته. هغه رئیس د شرکت یو ځلی زما په دفتر کې راشي، انشاءالله زما دفتر کې هیڅ مشکل نه ده. که مشکل کې وي انشاءالله دا مشکل به حلوو، مشکل به ولري انشاءالله حتما سره مرستې کوو. که مشکل وي قانوني مشکل ولري ورسره وغږیږو انشاءالله مشکل علوي.
مهراین صاحب دا کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزه درته ووایي او د دې ستونزې په حل کې به ورسره تاسو څه مرسته وکړئ؟
ګورو چې څه مشکل لري د دوسیې که مشکل ولري انشاءالله حلوو هغه کاري دا مشکل حلوو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انجینیر عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کابو اته کاله مخکې د لغمان په ولایت کې یو ښوونځی جوړ کړی، خو د پوهنې وزارت یې نیمه پیسې ساري کړي.
او د پوهنې وزارت د پلټنې رئیس خاغلی قیس مهراین وویل چې خاغلی عبدالمجید دې ورته مراجعه وکړي چې په موضوع یې له نږدې خبرې وشي او ستونزې ته یې قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم، او هغه دا چې سموده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي. ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي. اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه یې حل شوې او که نه، او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود.
ازادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم. زمونږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل و هغه ته رسیدګي وشو او زمونږ آواز یې نشر که مقامات زمونږ آواز یې واورېده او زمونږ معاشونه اجرا شو. نو د دې په هکله باندې مونږ د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوو.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وایي کوم اورکی چې درلودی د ازادي راډیو د همدې خبرونې له لارې هغه پیدا شوی دی او له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د ده په ژغ کې سره واورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدم کیم. زما دا کازی چی ورکو پا نظرالی مشهور و اجدار نو و تقریبا دا چونی اچکی دی چی ورکو مستاسی تا زادی راگی تا زنگو والی نو بیا اغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا سوی دی موږ دا زادی راڈیو سخش دیر دیر مننه کوو. زه خپل هم نامش کا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام رسولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک کړي او موږ په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زم بکار زواک دی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په واشیر ولسوالۍ کې یو دوست یا د یو چا ورک شوی دوست دی، نو دلته د کوچانو سره یو تن دی. نو د کوچانو سره بحث موجود وي. دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی، نو دلته د هغو سره خپل ژوند وګزاره. تقریبا دا دوه درې کاله کې په تنا باندې جګ سړی دی، د راستا سوا ګوته هم نشته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خو داسې اکثر وخت یې نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0 2 2 0 2. د تلیفون شمېره زه دی بیا 0 2 2 0 2. له ازادۍ راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول همکارانو جوړ دوه خوش خوشاله یزا اختر محمد خادم مې چاډ کې اندره د نیمه ولایت شایسته واشتیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. نو پیغام دا د نور په سیمه کې یو کس د داوود په نامه باندې تقریبا د 15 کال کېږي چې په دغه سیمه کې وزیر په دغه سیمه کې گزاره کوي. د خپل ځان معرفي کوي په اصل کې د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د دې خار د سیمه خپل ځان معرفي کوي. نو وسه تاسو زړه تر رسیدره د پاسر کې دری جبه وایي. نو که دا مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود تراځي کې هغه شندم د سیمه څخه ځي او کدا یې سیمه څخه چې یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو اندر دې مهرباني لمه کې د زما له ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه کولې دي. موږ کولای شو چې هغه مرتزنګ وي مرور ته تر ورته پیدا کوم په لاته ورکو او تاسو کې ګوري کوم تر دې دغه نور کسان هم راغلي چې مرور ته شوډلې دي. هغه نه زما د ټلیفون شمیره ده 01 01 یو څلور دوه اته یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 01 01 14 28 19. وسلام.
السلام علیکم. محمد ہیمند والے اساسر بتاماس سے سرکار پنامہ باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مسکو په خوا په ګریس کو کوم خنداش کو توګه موږ سره ما دا خپل محمد وو د اوس نخته دی د اچھا زار چاری د پښتون ماته څنګه وي پر اوس په څلو ستر نجه څنګه ده. بلی السلام علیکم. زه رحمت الله ته کلیم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ کې زموږ په کلي کې یو سپین سری اجاني دی چې په عمر د 60 یا 70 کالو به وي. خپل نوم غوټو شي خور نوم غنچو شي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرماله د سیمې مسجدون کې ځان ګوري چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري. زما سره دې په دې اړیکه کنا شوم 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 سلویش یو سلویش واسوا شپر سلویش مانان.
السلام علیکم، زه په خپل سیال د هلمند ولایت مرکز له شرګه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو پنځه دېرش کلن عمر سړی پیدا کړی مو دی. دغه ډېر وخت کې دی چې زموږ سره دی، تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه ښار کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر، د پلار نوم یې امیرجان دی، پیروز یې اکا یې نیکه دی. دی وایي چې زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم. نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. صفر اووه اووه اوویشت اته ویشت اتلس. یو ځل بیا دغه شمېره وایم، صفر اویا دو اویا دو اویا اته سوه اتلس. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد، یو ځل یې لا بیا وایم، صفر اووه صفر اووه دو اووه دو اته یو اته. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد مجید قرانی لایف سپایډی کیم. موږ سره یو ملګری دی، کله خپل نوم محمد شي، کله محمد الله شي، کله محمد آغا وایي. اصحاب سم کار نه کوي. د هر مسلمان ورور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. السلام علیکم
دوستانو. اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زلده کار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا دولس درلس کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان نه چې کله ورک شوی دی د کومې سیمې څخه، کور یې په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. د هغه په دې څخه نادرکه شوی دی. درلس ورلس کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې و چې ادرې زما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور زما څخه اوري نو مهرباني دې وکړه چې دې پردا شمېرو باندې زنګ ووهي. او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هیله ده چې خامخا که دی زما څخه اوري او که کوم بل مسلمان ورور تپمات دي نو ما ته ډېر زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره او ځلې بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زلان دې مد جلال آباد نه دغه تلمي لسی غوان نه یو کوچنی ورښه وای دی چې زمنګ لا ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ درا سره به تون سی کوچنی ما شوم دی انی په نومې دی او تقریبا شپک عمر به شنه جامې پزان دی او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهربانی د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو دی اړیکه ونی سی صفر واویا صفر نوی شپک پنځوس اویا شمارې تیر بیا تکرارو ما صفر و صفر نه صفر پنځه و صفر
السلام علیکم زه عمران سهار چاپیل کنړ درته په تماس یم زما یو تره نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن د پلار نوم ګلالم دی اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و خپله منفقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دېش میرا زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر و او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د غرس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تمه کې مې یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالقدا جړګل چې د سلام زوی دی او خالقدا د علادا زوی دی یو د شیر تور بخوند یې لک دی یو د شرکه مالک دی چې عمر یې په پنځه لس فارس کلنۍ کې دی د دغه فعال کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دې سره وڅیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووهي صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حجی فرید د فرا د ولایت بلبل د ولسوالۍ د خدمت پیاده د تلسای سره پلان کیم. زما یو روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د ولس نه کی کیږي چې نه ترکه سوی دی کچیر دې موږ आवाज اوري عبد مسلمان روز د اړه معلومات لري کول چې جنا د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سلوی اشلا ته افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دا یو ورور دی چې نظرکه دی دا وکاره کېږي د کور وتلې دی سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منالله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راډیو یې مثال ته ماته نیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نذیر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال خدای تماشې ولید. زما یو ورور دی مشوره په اشاری اصلي نه احمد دی د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي. زه شپږ کاله کیږي چې وختي په کار کې صحیح نه کوم چې زما پیغام نه شر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوي. صفر اویا سلویش سلویش او څو دویش تلیفون سره زړه بیا صفر اویا سلویش سلویش او څو دویش بشیر لکم جزمت اغام نسید که ازادی از روی سفر دیر مننه و سلام.
بله آسلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورور چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دي د مهربانۍ له مخې دې په دېش میرا اړیکه را سره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځلې شمېره بیا اعلانو. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پولیس نے ادھر ہڑی کر رسول کر چاہتا پتہ ہی پنزو ذرا بانے انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ.
سلام نے کے لیے ترامات آزادی راڈیو چولو اور دنگ تھا او کا سمو تو ہم اللہ پاس کیوں کہ جو جو ہر سو خوشحال ہے اسد اللہ مجاہد نے ہلمن والا تھا ہم مختار میں نہ نہ یہ وہ عمل کرے دے تقریبا دو کال کی ادارہ کرے تو ہر تو کہ دفعہ معلومات تیری ماں پر دے تما فون سے نمے افضل سماد دے پلان نمے طالب اکا دے نہ نالے ول سوالے و سدم کئی دے انو کار تو کدا پھاک لا معلومات لری زما سر دے پر میرے اڑے کو ونی سے صفر و صفر کنزا و سوا دش پہ تا درے سو درے تو دل بیا اس مارا تکرار و ما صفر و صفر کنزا و شپر دوا درے صفر درے دا خدای تمام.
السلام علیکم. مومن درمند ولایت اگر کو مضمون سے والد محمد نامہ احمد دی د گرش په ولسوالی سے اور کتیری دو میاشت کی جی اچھا کی دغه په حوال غلی مستعلو پر دغه نمبر رنگ وی سفر دغه یا بیا سپته تاسو اته سلام و
ہلو السلام علیکم. زم احمد دلمن ولایت خبر کوم. ما یو دوست شورتی عارف خان میږي د کمال زیدیا امینا کا وراره دی د دلمن ولایت ته چکی د ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جن نظر کسو دی دا واته نشته چې نظر کدی عارف خان عمر داس ته سندل شپار سکلو پر سر دغه با په موسم دی بیرات ولایت ورکته دي که ارچا ته د معلوماتي د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووي. صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم. صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علمی ولایت د بشران ول بشران اوسیدم. چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نمیږي د شپږ کال کې چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار ور باندې اړیکه نیسي. صفر و صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا وسلام.
زده المن ولا د ګریټ ولوس والی ته خبر کوم. زما واخې دې مې بلان میږي چې څنګه ولوس والی دې نو نه دارا کړي ته دې داس ما आवाज اوري اځه لمبار دې مست ځنګو صفر و صفر دوا درې څلور نه یو نه و لمبار یو ځل بیا صفر و صفر دوا درې سلور انا یو نا هو. سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی او که دی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د په اړه معلومات درلودي موږ سره دي دغه شمیرو تماس ونیسي. د الک نشانې الک جګ الک دی شنې سترګې دی د الک د پلار نوم جمال الدین د اکا نوم عبدالستار د بل اکا نوم عبدالبشیر او هر چا ته معلومات وو په اړه مسرجې په دغه شمیرو تماس ونیسي. صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپېته یو اویا شمېره یو ځلې بیا صفر اویا
په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت پای ته ورسېدی. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي، همکاري کوي، او ستاسو د هم کور ودانی چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی فتوه دامده ام کل تنظیمای دور از جبیل
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.